په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي دي. ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د سازمان نن د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې څه باندې زر ماشومان د پولیو یا ګوزند ناروغۍ له امله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دې وایروس د ورکېدو د هڅو په ترڅ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېده. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې. د غراز د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین هم تېره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې ترسره شو چې د روغتیايي چارواکو په وینا په ترڅ کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین په پام کې نیول شوی و. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15 څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثره نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو له کبله له فشار سره سره لا هم معلومه نه ده چې دا ښوونځي به کله بیرته پرانستل کېږي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی ولی مولا محمد عیسی اخوند په دنده امپایل وکړ. له بختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی چې وړ مورزی خپله نوې دنده امپایل کړې ده. او وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوي صدر اعظم په توګه له کاندیدای تیر شو، د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمینه برابره شوې ده چې د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. دا وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم لیز ټراس تیره اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه چې به د بنګلاديش او هالند ترمنځ د څو شېبې مخکې پیل شوې او اوس هم روانه ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبه پورې د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې په پایل کې موبایل خبرونه ډیره برخه موسیقي له ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي وایي د هیواد ته د سفر په مهال خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. ریچارډ بینت پرون مخام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبه پورې د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی ته خپل ارزونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارډ بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارډ بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنچیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره د کښېني او د خلکو د زړه درد واوري. دوی دې وګوري چې پنچیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبه پورې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښه والي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 شپږو مترو اوریدلای سئ. نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% کچا یا کور جریا ډیره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پر تله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې پروسه ښکال یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یوه پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د 10 پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزن څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
بیا هم د پولیو د ناروغۍ په موضوع کې تم کیږو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروسه ژغورلی شي. اسدالله لودین په دې اړه په جرمني کې میشت د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده.
پولیو په خپله دا یو وایروسي ناروغي ده دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کون کې یا د ژوند تهدیدون کې ناروغي ده سي د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سي د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کې او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن لمړنۍ نښې نښانې څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت تفرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ورکوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غوندې اراز ورکوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپله د معده دردونه، د ټوخي، د غشا دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی له یو انسان بل انسان ته لګیدونکې ده. څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لارې لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پاره هغه ریزروار یا هغه ساتونکي ځای سي ده، په خپل د انسان تنفسي یاد پورته ده، پزې او خولۍ مقشې مخاطي ده. نو کله سي بعضي غذاګانې یا اوبه یا هم په خپل دا منتنه سي وي د دیوالس پوسته سره بل انسان یو خري پاره کې د انتقال سبب کیږي، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سي یو انسان بل انسان سره مخامخ کیږي او دغه د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د غیبازي فرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژونکي ویروس وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپور نه لري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وساب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نوې کې دوه نوع واکسین لري. یو هغه واکسین دی چې موږ ماشومان د پوړکینې کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپله هغه وجود کې زرقي شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې د پولیو واکسین کوو او ماشومان د واکسین اخلي. او دومره نوی په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اساس کار کوي او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې همیشت د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان سره د پولیو د ناروغي په اړه مرکه وه. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، نن د اکتوبر 23 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د سازمان نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګوزند ناروغۍ له امله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام په د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل کړی، وروسته ټول هیواد ته غځېدلی دی. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پولیو پیښې پکې ثبتېږي. په پاکستان کې د روان کال پیل راهیسې د پولیو شاوخوا شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د پولیو له نړۍ څخه د پولیو د ورکې دوی و نړیواله ملاتړ ډله هم د